برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړي مشهید ازادي رو قدر منوریدون کو یوې بلې پښتو خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران نن د ترکیې په مرکز انقره کې راټولېږي چې په افغانستان او سیمه کې پر سولې او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. د امریکا په وزوی د افغانستان حکومت لنن سهاره 15 بیت خطرناک ترورستان خوشې کوي. پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د جمهوری ریاست له کاندید جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه لرو او دغه راز د مخخو ښځو د پروګرامونو د لړې یوه بله برخه درته خبرو. خو اوس به اسدالله لودین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، دو تنو چې د ملي اردو یونیفورم اغوستی و پرون دوه بهرنیان ووژل. د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن په انقره کې غونډه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې تر سلو زیاتو غړو یو لیک لاسلیک کړی چې له ایران سره تر ټولو د ښه ممکن ستراتیژیک انتخاب په توګه د پیاوړي کېدو د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل: ناتو وایي دو تنو چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم اغوستی و پرون د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري په ډزو ووژل. ناتو د خپلو وژل شوو پوځیانو د هویت او ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې وژل شوي عسکر امریکایان دي. د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو ویل چې د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته اعلان کړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل چې دا پیښه په کاپیسا ولایت کې شوې ده. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په روان میلادي کال کې لومړنۍ حمله ده چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو کیږي. تیر کال دې ته ورته لاس بریدونه شوي وو چې په نتیجه کې د ایساف 15 پوځیان وژل شوي وو. د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن په انقره کې غونډه کوي. دا له 2001 میلادي کال را په دې خوا د درې واړو هیوادونو د مشرانو اتمه غونډه ده چې د ترکیه په نوښت جوړیږي. د دې هیواد مشران به په خپله سرمشریزه کې په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې سرمشریزې نتایجو ته هیله مندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بګرام له زندانه د یو شمیر بندیانو د خوشې کېدو په اړه چې امریکا خطرناک بندیان بللي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماري حرف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل:
We have expressed our concerns over the planned release of these individuals.
دوی موږ ته دغه کسانو د خوشی کېدو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه افراد خطرناک دي. د هغو خطرونو په اړه چې دوی یې پېښولی شي ویلی شم چې دوی د افغانستان دولت او د افغانانو امنیت او مسؤلیت ته ګواښ متوجه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل په دې اړه اسناد شته چې دغه کسانو د بم چاودنو په ګډون تروریستي جنایتونو کې لاس لرلی دی. د امریکا پاوز په یو اعلامیه کې چې تیر شپه یې خبره کړه ویلي چې د افغانستان حکومت سر لننه 15 پیت خطرناک تروریستان له بګرام زندانه خوشی کوي. سپینمانی وایي متحده ایالات افغانستان هڅوي چې دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د سپینمانی ویاندوی جی کارنی ویل متحده ایالات له دغه تړون پرته نشي کولای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره پلانونه جوړ کړي.
has to take place around
دای وای ک امنیتی تړون لاسلیک کیږي او کنه کیږي د موجوده احتمالات په اړه باید پلان جوړ شي. پر روان کال کې چې وخت په تیرېدو دی، د 2014 کال وروسته د عسکرو د پاتې کېدو په اړه پلان نور هم سختيږي. د سپین مانی ویاند دغه راز ویل چې واشنگټن له کابل سره له اوږدې مودې پر دې موافقه کې خبرې کړې او موږ نور پرې خبرې نه کوو. هغه دا خبره یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس وویل هیله نه لري چې ولسمشر کرزای د امنیتي موافقه لاسلیک کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې تر سلو زیاتو غړو یو لیک لاسلیک کړی چې له ایران سره تر ټولو د ښه ممکن ستراتیژیک انتخاب په توګه د پیاوړي ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. لاسلیکونکو ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له ایران سره ډیپلوماسۍ ته فرصت ورکړی. دا لیک د دیموکرات ګوند سلو او د جمهوری غوښتونکو ګوند څلورو استازو لاسلیک کړی دی. د امریکا حکومت خبرداري ورکړی چې د ایران پر ضد نوي بندیزونه به له تهران سره ډیپلوماسۍ زیانمن کړي. د پیسو نړیوال صندوق استازي په شاوخوا دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تهران ته لاړل چې د ایران اقتصاد له نږدې وڅېړي. تهران ته د پیسو د نړیوال صندوق د استازو د سفر په پای کې په یوه خبر پاڼه کې چې د دغه صندوق د پلاوي د مشر مارتین سیریوس لا لوري پرون خبره شوه وویل شول چې د ایران اقتصاد د جوړښت له پلوه ژور ستونزو سره مخامخ دی او پر کورنیو چیلنجونو سربیره د اټومي پروګرام په خاطر بندیزونو هم د ایران د حکومت ستونزې ډېرې کړي او د ایران اقتصاد کمزوری کړی دی. په خبر پاڼه کې همدارز ویل شوي چې ایران اوس په وڅلور لاره کې دی چې په کار ده د ثبات پانګونې او تولید لپاره اصلاحات راولي. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی وروستی ځل د 2011 میلادي کال په جولای کې ایران ته تللی و. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د یوه کال لپاره د امریکا د پور اخیستو اندازه لوړوي. په مشرانو جرګه کې دغه لایحه پرون د 55 موافقو او 43 مخالفو رایو سره تصویب شوه. دغه لایحه چې د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک ته اړتیا لري د امریکا خزانې وزارت ته اجازه ورکوي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر 15 پورې عادي پور اخیستو ته دوام ورکړي تر څو وکولی شي د اوسني پور چې له 18 میلیارد ډالرو اوړي لګښتونه تامین کړي. د کانګرس استازو جرګې یوه ورځ مخکې دغه لایحه تصویب کړې وه. په امریکا کې یو کیوبایی مهاجر چې په 1995 کال کې یو 9 کلن ماشوم تښتولی او پر هغې جنسي تیری کړی او وژلی و د زهرجنې پچکارۍ په ذریعه اعدام شو. خوان کارلوس چاویس چې د جیمی ریس پر تښتولو اعتراف کړی و پرون د فلوریدا ایالت په زندان کې اعدام شو. نوموړي دغه ماشوم په 1995 کال کې د دې ایالت د میامی په کلیوالي سیمه کې چې نوی د خوانځي لباس څخه کوش شوی و د ټوپک په زور تښتولی و پر هغې ایجنسی تیری کړی او د تیښتې پر مهال یې په ډزو وژلی و. دغه پیښه د دې سبب شوه چې د جنسي تیری کوونکو د نیولو لپاره قوانین سخت شي او هم د ورکو شوو ماشومانو د دوسیو په اړه د پولیسو په چارو کې ښه والی راشي. او په چک جمهوریت کې د پانګوالو سوداګرو او د بشري حقونو 130 ټولنو پرون له خپل ولسمشر څخه په یو پرانیستي لیک کې غوښتنه وکړه چې د ازبکستان ولسمشر ته د پراګ د رسمي سفر بلنه بیرته واخلي. دې ډلې په دې ژوره خواشیني ښکاره کړه چې چک جمهوریت د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف ته بلنه ورکوي چې په 1950 کلنه واکمنۍ کې پولیسو خلک شکنجه کړي، سیاسي مخالفان بندیان کړي او د پختې په صنعت کې په زور کار کولو ته اړ ایست دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوس زیمن د ازبک ولسمشر د سفر د لغوه کېدو غوښتونکي دوه مخي وبلل او ویلي دي چې د اسلام کریموف سفر به لغوه نه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا په وزوی د افغانستان حکومت لنن سهار 15 شپې ته خطرناک تروریستان د بګرام د زندانه خوشې کوي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن د ترکیه په مرکز انقره کې راټولېږي چې په افغانستان او سیمه کې پر سولې او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دغې غونډې ته هیله مند دي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې به مثبت بدلون راولي.
افغانستان کې د امن مسله او پاکستان کې د امن مسله دا دواړه د یو بل سره تړلې شوې دي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر بیا پر افغانستان د ایران د نفوذ د زیاتوالي د هڅو خبره کوي. د بی سرحد خبرلان ټولنې په خپل کلنی راپور کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې د خبری رسنو د وضعیت په اړه د افغانستان وضعیت د سیمې د یو شمېر هیوادونو په نسبت ښه بللی. پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په 2 نیمه کې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دا ځل مو د جمهوري ریاست له کاندید جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه کړې ده.
دبر قدرت پیدا کو، امنیتی و نظامی ځواک پیدا کو چې خپلواک دفاع په خپل تر سره کو. تر هغه وخته پورې به چې افغانستان ضعیف وي، پارچه پارچه وي.
د مرکه خوځو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بګرام له زندان د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې امریکا خطرناکه بندیان بللي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا پوځ تېره شپه په یوې اعلامیې کې وویل چې د افغانستان حکومت له نن سهار 15 شپېته خطرناک تروریستان خوشي کوي. تر دې مخکې د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور لینسي ګراهم چې له ډېر پخوا څخه په افغانستان کې د امریکا د رول ملاتړی بلل کېږي، د افغانستان د حکومت له لوري د دغو بندیانو د خوشي کېدو له کبله پر افغانستان د امریکا د انکشافي مرستو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي د افغانستان حکومت غواړي چې په 24 ساعتونو کې د امریکا له پخواني محبس څخه 15 شپېته خطرناک بندیان خوشي کړي. د بګرام له محبسه د دغو 15 شپېته بندیانو چې امریکا یې خطرناک تروریستان بولي د خوشي کېدو مسأله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د جدي اختلاف سبب شوې ده. په افغانستان کې د ناتو له هغې اعلامیې سره سم چې تېره شپه یې خپره کړې، د اته اتیا بندیانو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د لانجې سبب شوي د خوشي کېدو بهیر به د پنجشنبې له سهاره پیل شي. د امریکا پوځ د افغانستان د حکومت پر دې پریکړې اعتراض کړی، ویلي دي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه 15 شپېته خطرناک تروریستان دي چې د سړک د خاړې بمونه یې جوړول او نړیوالو ځواکونو ته خطر پېښوي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړي سناتور لینسي ګراهم د افغانستان د حکومت له لوري د دغو بندیانو د خلاصون په خاطر د حامد کرزي پر حکومت د امریکا د انکشافي مرستو د بندیدو غوښتنه کړې وه. سناتور ګراهم چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د جنوبي کارولینا سناتور دی او په جمهوري غوښتونکو ګوند پورې تړلی دی، همداراز وویل ولسمشر کرزي اساسا د خپلې خوښې د قانون واکمني پیل کړې ده. په کار ده چې له افغانستان سره د اپریل د میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو او د نوی ولسمشر تر وخت رسیدو پورې د امریکا مرستې وځنډول شي. د خبرې د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د دواړو ګوندونو استازو پر هغه څه مایوسي وښوده چې سناتور ګراهم د کرزي امریکا ضد سلوک وباله. ګراهم وویل کرزی ممکن په راتلونکو دوو ورځو کې په پروان ولایت کې له توقیف ځایه بندیان خوشي کړي، حال دا چې امریکایي او ناټو قمندانان وایي د دغو کسانو په اړه کافي اسناد او شواهد لري چې دوی خطرناک دي. خو په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې د افغانستان حکومت د دغو بندیانو خوشي کېدل سر له نن سهاره پیلوي.
که غواړی داده شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 نه تر شپږ بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د غرض مو که غوښتي وي د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره ازادي راډیو مرکې کړي دي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، هلته ورتلی شئ، دا مرکې اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې د غرض د خبرونې په دوهمه نیمه کې د جمهوري ریاست له بل کاندید جنرال عبدالرحیم وردک سره مو ځانګړې مرکه کړې چې د لنډو خبرونو وروسته درته خبرو. د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن په انقره کې غونډه کوي. دا له 2001 میلادي کال را په دې خوا د درې هیوادونو د مشرانو اتمه غونډه ده چې د ترکیه په نوښت جوړیږي. د درې هیوادونو مشران به په خپل سرمشیزه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د موضوع جزئیات عصمت سروان اوروي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن غونډه کوي. دا له 2001 میلادي کال را په دې خوا د ترکیه په نوښت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره اتمه غونډه ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په افغانستان کې د سولې د راتګ او د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو وغږیږي. د غونډې په پای کې به د درو هیوادونو مشران ګډه اعلامیه هم خپره کړي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دغه هیواد دولتي رادیو ته وویل په افغانستان کې سوله به پر پاکستان هم مثبت اغیز ولري. تر دې مخکې د افغانستان چارواکو د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی و او ویلي و چې په پاکستان کې سوله پر افغانستان مثبت اغیز لرلی شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه سرمشیزه په داسې حال کې دایری شي چې په افغانستان کې د ولسمشۍ انتخابات را لنډي او د کال په پای کې نړیوال ځواکونه وځي. د پاکستان دفاع وزیر رانا تنویر حسین د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو د پراختیا لپاره تیره اونۍ په ترکیه کې وویل چې هیواد یې د ترکیې په څیر له دوستو هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانانو په مشۍ د سولې پروسه مخ ته لاړه شي او په افغانستان کې امنیت رامنځته شي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته د وضعیت په اړه خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې د انقرې درې اړخیزه سرمشیزه به په افغانستان کې په سوله ییز ډول د قدرت له انتقال سره مرسته وکوي. ترکیه چې د ناټو مهمه غړې ده د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په ګډون د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. ترکیه له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې او نږدې اړیکې لري او ویل کیږي چې له همدې کبله هڅه کوي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کړي او په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي.
د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکي په پاکستان کې وروستیو بدلونونو ته په پام سره د ترکیې درې اړخیزه غونډه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مهمه بولي. زبیح الله شفق له پېښور پرې راپور لري.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په داسې وخت کې چې د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې ترسره کیږي او همدارس په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي خبرې روانې دي، د افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لیدل مهم بولي. د خیبر پختونخوا د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان په دې اړه آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کتا سګوري د افغان دولت دا غواړي اغي د خپل مخالفینو سره اغي سره خبري اترې وکړي شي او کلور سلاره سرویس یې خبره وباسي او دا به ولې چې افغانستان کې اپریل کې د انتخابات کیږي اغه لپاره دا ضروری ده چې بیرونی جوړې خبري راغړي شي او پاکستان کې بروګي جوړې خبري راغړي.
نوموړی همداراز وایي په داسې وخت کې چې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي خبرې روانې دي، افغان حکومت هم هڅه کوي چې په دې هیواد کې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې وضعیت آرام کړي او وسلوال مخالفین قانع کړي چې خبرو ته کینی. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو مختار یوسفزی په پاکستان کې د وروستیو بدلونونو ته په کتو د صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر حامد کرزي لیدنې په اړه وایي چې د دواړو مشرانو د خبرې ایجنډا به له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیل وي، ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی په سیمه کې امن نشي راتلی.
افغانستان کې د امن مسله او پاکستان کې د امن مسله دا دواړه د یو بل سره تړلې شوې دي. تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی دې خطه کې امن نشي راتلی. دلته پاکستان کې چې دا کم کوششونه روان دي، پاکستان حکومت کوشش کوي چې روغه جوړه وکړي، دا روغه جوړه نشي کامیابې دی. دلته د یو دایمي سولې لپاره بنیادونه کې نه دي او د دایمي سولې لپاره بنیادونه دا دي چې په دې غمیزه کې کیل ټول پریکې، یعنی په هغه کې افغانستان بین المللي رولی دا ټول همغږي شي او په دلته قدمونه پورته کړي.
د پاکستان د یو شمېر سیاسي څیړونکو نظرونه مو د ترکیې درې اړخیزې غونډې په باب واورېدل. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر بیا وایي چې ایران په افغانستان کې نوي ډیپلوماتان ټاکلي دي او هڅې پراخې کړي دي څو په دغه هیواد کې خپل اغېز زیات کړي. بلورته د ایران ولسمشر په یو ډول د دې خبرې تایید کړی دی او وایي چې له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو غوښتونکی دی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر څرګندوي چې تهران تازه هڅې پیل کړې دي څو په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د سیشن بی پورس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل ایرانیان پښکاره غواړي چې څومره ممکن وي هم اغومره اغېز په افغانستان کې ولري، خصوصا لراتونکو بدلونونو سره. دوی تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي ځکه چې اختلافات شته. هلته په سرحد کې ډزې تبادله کیږي نو تودیع اړیکې نشو ورته ویلی. خدا څوک نشي ویلی چې ایرانیان خپل هدف ته د رسیدو لپاره هڅې نه کوي. دوی په وروستیو کې په کابل کې ډېر تکړه ډیپلوماتان وټاکل څو د افغانانو توجه جلب کړي، خو زه فکر نه کوم ځکه چې د اوږدې مودې په مخ هلته شک شته او اعتماد کمزوری دی. له نږدې وو میاشتو را په دې خوا چې حسن روحاني د ایران ولسمشر انتخاب شوی دی، د ایران د بهرني سیاست د بدلېدو هڅې پیل کړي. روحانی د ایران د اسلامي انقلاب لپاره لره پریخو د ایران لومړی ولسمشر دی چې د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفون خبري کړې دي. یو اونۍ مخکې د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سیم له هیوادو سره هم اړیکې پراخوي او له افغانستان او روسیې سره یې اړیکې پراخ کړې دي.
ما در فکر یک قرارداد بلند مدت با افغانستان هستیم.
موږ له افغانستان سره د یو اوږدمهاله تړون په فکر کې یو. همدارز له روسیې سره د یو ستر ګاونډي په توګه موږ په ډېر تفصیل هم مخامخ خبرې کړې دي او هم په ټلیفون شخېدلی یو. د دوی د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي ایران ته راغلل او زموږ روسیې ته ولاړل. موږ په راتلونکي کې له روسیې سره د ډېرو پراخو اړیکو شاهدان یو. د ایران مذهبي مشران د افغانستان له حکومت سره ښه اړیکې لري، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له اوږدمهاله پاتېدو سره مخالفت کوي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکي اونۍ تر پایه به د دې کمیسیون ولایتي دفترونه پرانیزي. د یاد کمیسیون ویان او منشي نادر محسنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 102 ولایتي غړي د جمهوري ریاست لخوا منظور شوي، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو مسوي لازمه و چې د دفترونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له جوړېدو سره یو ځای فعال شوي وای. قاسم سولمل له نورو جزئیات سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له پیله یولس ورځې تیریږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر ژر به خپل ولایتي دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند او منشي نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون ولایتي غړي به تر روزنې وروسته ولایتونو ته واستول سي. د ویل چې د دې کمیسیون 102 تنه ولایتي غړي به د راتلونکي اونۍ تر پایه ولایتونو ته واستول سي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 102 ولایتي غړي پرون د جمهوری ریاست لخوا منظور شو او هیله لرو تراتلونکي اونۍ تر پایه وکړی شو د کمیسیون ولایتي غړي مربوطو ولایتونو ته واستو.
شغله محسنی وایي د انتخاباتي شکایتونو د هر ولایتي دفتر لپاره به درې درې کس غړي وټاکل سي. د پداسال کې د چي د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه یو لسورز مخکې پیل سول. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه د ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه یو لړ شکایتونه ترلاسه کړي او راتلونکي اونۍ به یې په یوې علني غونډه کې اعلان کړي. اخوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا ویاند فهیم نعیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړینه وه چې د ولایتي دفترونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرکزي دفتر سره یو ځای پرانیستل سوي وایي.
کله
چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون جوړ شو نو دا لازمه وه چې د کمیسیون د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون په څیر خپل ولایتي دفترونه هم پرانیستي وای. دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ستونزه ده چې باید مخکې له لمنځه وړي وای.
شغله نیمی وای د خلکو ته ستونزمنه ده چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دفترونو په نه موجودیت کې د انتخاباتو اړوند شکایتونه مسؤلو ادارو ته ورسوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده د انتخاباتي سرغړونو د شکایتونو څېړل دي.
په بامیان کې د محکمې له یوې پریکړې جنجال پیدا شوی دی. مخکې له دې چې پر دې موضوع راپور راواخلو، بیا هم په بامیان کې تم کېږو. طالبانو د 2000 لومړي کال په لومړیو کې په بامیان ولایت کې د بودا ستره مجسمه په باروتو ویجاړه کړه او د بوتانو موجودیت د اسلام د دین خلاف وباله. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بودا د مجسمې د رغونې کارونه پیل کړي، خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د لرغونو میراثونو ادارې له اجازې پرته د دغې مجسمې د رغونې د کارونو خبرداری ورکړی دی. د موضوع تفصیل له جانقه الکوزینه.
د ملګرو ملتونو سازمان وای په بامیان ولایت کې د بودا د سترې مجسمې د ترمیم یا بیا رغونې چارې درول شوې او دا ځکه په هغه ټیم چې د دغه مجسمې د بیا رغونې لپاره موظف شوی شک کیږي چې په پټه د بودا مجسمې د پخې د رغونې لپاره پای درولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وای له رسمي اجازه پرته د بودا مجسمې د بیا رغونې هر ډول کار به د دغه ځای تاریخي ارزښت له منځه یوسي. رویترز لیکي د طالبانو مشر ملا عمر د 2001 کال په لومړیو کې د بودا د مجسمې د تخریب فرمان صادر کړی و او د بوتانو موجودیت غیر اسلامي کار باله. د نړیوالو منارونو او ځایونو د نړیوالې ادارې جرمني څنګه له ملګرو ملتونو سره یو ځای په بامیان ولایت کې د بودا مجسمې د بیرغونې کارونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو فرهنګي مؤسسې یونسکو په تیر دسمبر میاشت کې د بودا مجسمه وکتله او وی مندله چې په ډبرو کې د پخو په څیر پایې جوړ شوې دي. د یونسکو استازه بندان کاسار وای دا پایی یاستنی یو لنجمنه مسله ده. د ډیزاین په اړه پوښتنې مطرح دي چې د پخو او یا پنډیو په بڼه جوړ شوی دي. کاسار وای دا ستنی یا پای هیڅ کله د بودا مجسمې د اصلي برخو په مقصد نه دی جوړ شوی او د دوی دفتر ور باندې هیڅ نه دی خبر. د زیاتوی دا پای باید نه یوازې زموږ لخوا لري شوی وای، بلکې افغان حکومت او د نړۍ د فرهنګي میراثونو کمیټې باید لري کړی وای. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت امر کړی چې د بودا مجسمې د بیا رغونې کارونه باید بند شي. د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی وای که د نړۍ د لرغونو آثارو کمیټه د بودا مجسمې د بیا رغونې ډیزاین تصویب کړي، د مجسمې په بیا رغونې خوښ دی، خو دغه کمیټې د افغان حکومت لخوا د بیا رغونې پلان نه دی تایید کړی.
په بامیان کې د محکمې له یوې پرېکړې جنجال پیدا شوی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس د محکمې غونډې ته ورننوتی ده او قاضي امر کړی دی چې دا ښځه نور خپل دفتر ته نشي تلی. قاضي دا صلاحیت لري ولې څه وایي؟ ستره محکمه څه حکم کوي؟ د احمد شیبر په راپور کې به واورو.
د بامیان استیناف محکمې د ښځو د چارو د رئیس فاطمه کاظمي په ګډون د دغه ولایت د حقوقو د برخې د مدیرې او د امن کورونو د مسؤلې وظیفې ځنډنې کړې دي. فاطمه کاظمي دا پریکړه غندي او وایي چې استیناف محکمه دا حق نه لري چې د دې د وظیفې په ارتباط پریکړه وکړي.
کوم فساد چې په محکمه کې شته، کومه بې عدالتي چې په محکمه کې کیږي، موږ له هغو سره کلونه کلونه مبارزه کړې ده، خو اوس یې له بده مرغه یو حکم کړی دی چې د ښځو چارو د رئیس وظیفه تعلیق شي. دا د هغوی قانوني صلاحیت نه دی.
د بامیان والی غلام علي وحدت چې د ښځو پر ضد د خشونت د کمیسیون مشر هم دی، د میرمن کاظمي په اړه د محکمې پریکړه د محکمې له صلاحیته بهر ګڼي.
مونږ په خپل د ستره محکمې له جګپوړو چارواکو سره مسله یاده کړې ده. هغوی هم لارښوونه کړې چې د بامیان ولایت د ښځو د چارو د رئیسې ګوښه کول د استیناف محکمې صلاحیت نه دی.
د افغانستان د ستره محکمې د قضایي قوې عمومي امر عبدالله تایی اسدي راډیو ته وویل چې د یوې نجلۍ دوسیه د سه شنبې په ورځ محکمې څېړله چې د محکمې په وخت د ښځو د چارو رئیسه پرته له اجازې د محکمې غونډې ته ورننوته.
دا جلسه سری وه. دا ښځه پرته له موافقې پرته له اجازې د محکمې غونډې ته ورغلې ده. قاضیانو ته یې بد رد ویلي دي. محکمه یې توهین کړې ده. قانون دا دی چې کله هم داسې څه وشي نو قاضي کولی شي چې هغه شخص زندان ته واچوي.
عبدالله عطایي زیاته کړه چې قاضي د ښځو چارو د رئیسې یوازې وظیفه تعلیق کړې ده. له قانون سره سم په افغانستان کې ټولې قضایي جلسې علني دي، خو د شخصي احوال مسایل لکه طلاق، واده او کورنی اختلافات او قضایي غونډې د سریوال غشتنه هم محکمه کولای شي او هم تورن کسان. د بامیان د ښځو د چارو رئیسه فاطمه کاظمي وایي چې قاضي عطا الله تمکین غوښتل چې په جعلي وثیقې 19 کلن نجلۍ چې د امن په کور کې اوسېده په زور نورو ته وسپاري او دې د دې لپاره د دې کار مخنیوي کاوه چې دا یې وظیفه ده چې د ښځو د حقونو دفاع وکړي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې له شخړو سره سره په دې هیواد کې د خبري رسنیو زیاتوالی د خوښۍ وړ دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل کلني راپور کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې د خبري رسنیو د وضعیت په اړه څېړنه کړې او وایي د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د مطبوعاتو ازادي نور هم خرابه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو راپور له جنقه الکوزینه واورو.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه چې مرکز یې په پاریس کې ده، د چهارشنبې په ورځ خپل کلنی راپور خپور کړ او د نړۍ په 180 هیوادونو کې د مطبوعاتو وضع څېړلې ده. راپور وایي سره له دې چې په افغانستان کې شخړې دوام لري، په دې هیواد کې زیات شمېر خبري رسنۍ فعالیت کوي او دا د خوښۍ ځای دی. د بې سرحده خبریالانو د آسیا او اروپا څانګې رئیس جوهان بیهر په دې اړه وایي په افغانستان کې په پراخو شخړو سره سره په دې هیواد کې د خبري رسنیو غزخه ده. په افغانستان کې په 2014 کال کې دوه انتخابات په مخ کې دي او بهرني ځواکونه هم له دې هیواد د وتلو په حال کې دي. دا کال به ډېر مهم کال وي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې هر کال د خبري رسنیو ازادي خرابېږي. د دې ټولنې په راپور کې روسیا 1/3 هیواد دی. جوان وایي په روسیا کې د مطبوعاتو د ازادیو د محدودولو په مقصد قوانین تصویب شوي دي. په 2013 کال کې په روسیا کې د اختناق سخت قوانین تصویب شوي چې د آزادو معلوماتو لاسرسی نور هم محدود کړی دی. د مثال په ډول له ټولنیزو اعلاناتو څخه د همجنس بازۍ د تبلیغاتو د جرم ګڼلو او د مذهبي سپکاوي د محدودولو په مقصد کار اخیستل کیږي او خبریالان د کارونو په اړه نیول کیږي. د بې سرحده خبریالانو په کلنی راپور کې بیلاروس 155 مقام او اوکراین 120 ځای لري. قزاقستان د بې سرحده خبریالانو د راپور په لیست کې 116 او آذربایجان 116 ځای نیولی دی. دا ټولنه وایي په آذربایجان کې ټلویزیونونه د حکومت تر څار لاندې دي او په آزادو خبریالانو او لیکوالانو حمله کیږي، د مرګ ګواښونه ورته کیږي او تختول کیږي. د بې سرحده خبریالانو په کلنی راپور کې تاجکستان 115، ازبکستان 168، ترکمنستان 178، مالدووا 55، ارمنستان 78، ګرجستان 48 او قرغزستان 19 ځایونه نیولې دي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په راپور کې ایران 133 او عراق 135 مقامونه خپل کړي دي. پاکستان چې په 2013 کال کې پکې وطن خبریالان وژل شوي، په دې راپور کې 155 مقام ته رسیدلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل مو له جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه کړې چې له لنډو خبرونو وروسته به درته خبره کړو. او د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ چې له ښاغلي وردک سره له مرکې وروسته خبرېږي. خو اوس اسدالله الدین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ناتو وایي دو تنو چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم اغوستی وو پرون د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري په ډزو وژل. نن په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې اتمه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بګرام له زندانه د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه چې امریکا خطرناک بندیان بللي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا پوځ وایي افغان حکومت به نن دغه شمیر زندانیان خوشی کړي. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات افغانستان هڅوي چې دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې تر سلو زیاتو غړو یو لیک لاسلیک کړی چې له ایران سره تر ټولو د ښه ممکن ستراتیژیک انتخاب په توګه د پیاوړې ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. د پیسو د نړیوال صندوق استازي په شاوخوا دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تهران ته لاړل چې د ایران اقتصاد له نږدې وڅېړي. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د یو کال لپاره د امریکا د پور اخیستو اندازه لوړوي. او په امریکا کې یو کیوبایي مهاجر چې په 1995 کال کې یو نه کلن ماشوم تښتولی او پر هغه جنسي تیرای کړی وو او وژلی وو، د زهرجنې پچکاری په ذریعه اعدام شو.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې نن د ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه لرو. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په 1943 مریض کال کې په وردګو کې زیږیدلی. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبي لیسې کې او لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې کړې. ښاغلي وردک د غراس په امریکا او مصر کې په پوځي برخه کې زده کړې کړې او د کاناډا له پوځي پوهنتون څخه هم په پوځي علومو کې یو افتخاري دکتورا لري. دای له 1955 نه تر 1955 مریض کال کې په هند کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشو. په 1960 کال کې په پېښور کې د مجاهدینو له تنظیمونو سره یوځای شو او بیا وروسته د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي مهاجرون پوځي مرستيال وټاکل شو. وروسته تر دې چې مجاهدینو کابلونی خغلی وردک د افغانستان د وسلواله ځواکونو د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. خغلی وردک د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ حکومت کې په 1923 مریض کال کې د دفاع وزارت لومړی مرستيال وټاکل شو او له 1923 څخه تر 1931 نوې پورې د دفاع وزیر و.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید ستر جنرال عبدالرحیم وردک صاحب ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل.
ډیر تشکر چې د فرصت مساعد شو د آزادۍ رادیو سره خبرې وکړم.
مننه وردک صاحب محترم. اوس انتخابات په داسې یو مرحله کې را روان دي چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، نو که په دې باندې وغویو چې د تاسو هغه تګلاره که چیرې ولسمشر سي د سولې لپاره به تګلاره څه وي؟
او واضح ده چې سولې په تأمین کې او راحصل کې مختلف عوامل و عناصر شته دي چې کړی شي چې د سولې د تامینولو د بریا سبب وګرځي. دغو جملې نه اول د ګاونډیو هیوادونو همغږي ده که دی کوشش وکړي. اکثر مخالفین د دولت په د هیواد نه بهر ځایونه لري، پناهګاوې لري، هلته تمویل کیږي، تعلیم تربیه کیږي، په وسلو او انفجاري مواد باندې سمبالیږي. نو د خاطره که ګاونډي هیواد دونه په دې حق له موږ سره همکاري وکړ، نو فکر کوم سولې ته به د موږ لاره ډېره لنډه کړو. نو د هغو په خاطر اولش چې ضرور دي که موږ وکولای شو چې خپل ګاونډي هیوادونه په دې باندې قانع کړو چې د ترهګرۍ تهدید، د مواد مخدره تهدید، د وسلو د قاچاق تهدید، د سازمانی شو جنایات تهدید د ټول هغه ستونزې دي چې هیڅ هیواد په یوازې ډول نشي کولای په تنهایی سره د هغو سره برابري و مقابله وکړو. نو د هغو خاطره موږ د دو هیوادو سره په دې هکله مشترک تهدیدات لرو، مشترک اهداف لرو او مشترک ګټې لرو. نو که موږ په دې باندې به قانع کړی شول چې په دې هکله د موږ سره همکاري وکړو، نو موږ به ډېر زر سولې ته ورسېږو. ایدونه پر علاوه په سربېره موږ به کوشش وکړو چې مختلف گروپونه چې د مخالفینو د دولت مخالفینو مخالف کیدی او د هغو انګیزه سفر لدی، د هغو سره دوی سره تفکیک کو او هغه عوامل چې د دې د مخالفت سبب ګرځېدلی دي که هغه عوامل د منځه یوسو. چې څنګه بعضی خلک یو تعداد خلک دي چې قومي ستونزو په هکله هغه شوي دي، د یو بل سره رقابت دی، یوه ډله یې حکومت سره پاتې شوې ده، یوه ډله وخته تللې ده.
پوښتنه دا ده چې تاسو له ټولو نه زیات د افغانستان په دې تیرو دولسو کلونو کې د دفاع وزیر په توګه پاتې شوي او په دې برخه کې مو د پاکستان سره هم مذاکرات درلودل او د نړیوالې ټولنې سره هم، بیا نو ولې دا قناعت ګاونډو ته ور نه کړ شو، خصوصا پاکستان ته؟
قناعت خو دوی به خپلې ګټې ګوري په دې موضوع کې. ضمن بعضې هیوادونه دي چې د ترهګرۍ نه د خپل خارجي پالیسي د عملي کولو د یوه وسیلې په حیث استفاده کوي. خو ما عمومي فکر داسې دی، زه په دې عقیده یم تر څو چې موږ ونتوانیږو چې پخپله دبره قدرت پیدا کړو، امنیتي او نظامي ځواک پیدا کړو چې خپلواکه دفاع پخپله ترسره کړو، تر هغو وخته پورې به چې افغانستان ضعیف وي، پارچه پارچه وي، نو همیشه به خارجي مداخلات را جلبوی او د تاریخ په اوږدو کې هم داسې کار کړی. نو اوس که موږ وکولای شو په کرارۍ سره خپل امنیتي قوتونه په هغه نیمګړتیاوې وررفع کړو او په دې قادر شو چې دی موږ ګاونډي هیوادونه دې قناعت ته ورسي چې نور نشي کولای چې هغه وکړو، د ترهګرۍ او د نورو تخریبي کارو په واسطه خپل اهداف ته ورسیږي، نو دی به مجبور شي چې د موږ سره هغه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اړیکې چې موږ د هغو په لټون کې یو د لسو کالو دپاره هغو دی قانع شي.
مهم پوښتنه دا هم ده چې تاسو ته ډېره راجع کیږي، ولې تر اوسه دا کار ونه شو تر ډېره حده او څه باید وشي؟
اول خو ونه شو په دې باندې چې په اول کې هغه اویا زره اردو چې افغانستان دپاره ټاکل شوی و چې وروسته دوی وغوښتل 50,000 ته یې راکته کړه، په هغو وخت کې دغه رقم بدون د دونه چې تهدیدات ارزیابي شي او یا کوم صحیح تحلیل شي، نو بدون د کوم هغه نه دغه رقم تعین شوی و. او وروسته له هغې نه تر 2009 کال پورې د بین المللي نړۍ ټوله توجه عراق جنگ خواته وه و افغانستان یو فری و تالی استقامت و ایج توجه ورنشونه. نو اصلا دا آقا دی ملی اردو جوره دل دی 2009 کال پس شروع شویدی، ولی موک پده و نتوانیدو چه دا خپل اردو آقا که اول دعوا چی موک خپل کم آزادی دی عمل ندرنو دل کل اتکام پا خارجی کمکو و خارجی مرستو و او خپل افغانستان مالی توان درنه و چې موږ ته دغه ابتکار راکړ چې پخپله دې وسلو او تجهیزاتو په خستلو باندې قادر وو. ضمنا غیر د هغو نه بینالمللي قوتونو نه غوښتل چې افغانستان د یو منظم جنګ دپاره تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح کو. دې سره غوښتل دی دغه راز جنګ چې اوس ورسره موږ مخامخ یو دی چې غیر متعارف یا غیر منظم جنګ دی د دې دپاره اردو آماده کو. موږ په دې هکله د موږ اول روزنه چې زه د دفاع وزیر لومړي مرستیال پس ټاکل شوی یم د موږ روزنه په دې هکله ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. د ما هغه بیانیې که ته په هغه کې وګوري په انټرنیټ کې د موږ اول ورځنه په همدې تاکید کړی دی چې د افغانستان د اردو تعداد هم زیات شي، کمیت و کیفیت هم زیاد شي.
یعنی د اردو په برخه کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د پالیسۍ تر ډېره په تاسو باندې تحمیلېدلې د نړیوالې ټولنې لخوا؟
واضح به موږ خپلې غوښتنې کړي دي او د موږ د غوښتنو سره یو څه مثبت ځواب راکړل شوی دی چې اول اردو تعداد داسې راجه کړه شپږ اتیا زره ته، بیا هم جکه یو سل څلور دېرش زره ته، بیا هم داسې یو سل او شپږ اتیا زره ته تر یو سل او پنځه نوي زره ته. ضمناً د دو راز جنګو دپاره چې اوس موږ کېږو تر یوه حده پورې په ډېر عصري سلا باندې په خفیف سلا باندې سمبال شوي دي، اما نیمګړتیا به موجودی هم د هوایي ځواکونو په هکله، هم د زغروارو قوتو په هکله، او هم د قوي آتشدارو قوتونو په هکله، او ضمناً بعضې نور تجهیزات لوژستیکي و.
وردک صاحب، د سولې د راوستلو لپاره تاسو د امریکا رول څومره مهم بولئ؟ هغه څه چې ولسمشر یې هغه له ټولو نه زیاته توجه یا غوښتنه لري
په افغانستان کې، زه خو په دې باور لرم چې که امریکا سوله راوستی شوی ایدو ضرورت موجود دونه و چې بلیونو میلیاردو ډالر درته مصرف کا، دو هزار و نیم زره نفر هم قربان کا، و ضمناً په لسو شلو زره تعداد که ټول معیوب بگرزی. نو ده او خاطر تا یو حد پوره امریکا تا یو ابرقدرت پا حیث بانده در توان لری چه پا گواندی هواد بانده فشار را بری تر سو چه پا ده عقل ده مگسا همکاری وکا. اما چه پسل پسلو که با تمام ایگه چه سول را ولی نو زب خبلا فکر نکمه چه یو څوک دا کار کړی شي، ولې څوک حالت مخ نه پاچې ځان د دوه ټولو ستونزو نه خلاص
کړه. فشار چې تا ورته اشاره وکړه تر اوسه پورې راوستې ده په پاکستان باندې؟
په پاکستان باندې ډېر فشار څو وارې راوستلی دی، فشار پرې راوستلی دی، مګر تر ډېر حد پورې زیات فشار دی نه پرې راوړي. دو خاطرې نه پرې راوړي چې پاکستان یو اتومي قوت دی او دی ډېر زیات په دې ډار کې دي، د ټولو نړۍ په دې ډار کې ده که د پاکستان حکومت وشړیږي نو په دې صورت کې به اتومي سلاح د هغه لاسته ورشي، د افراطګرایانو لاسته ورشي، ټول دنیا هغه خطر موجود
ده. دا اوس کړه شو د امنیتي سند مسلې ته.
بله،
دا سند څومره تاسو ګټور بولی د سولې او د ثبات لپاره د امریکې سره امنیتي تړون؟
تر ټولو نه خو هر سړی هر هیواد او ټول د افغانستان ولس خو دا غواړي، دا خواهش دی، دا هیله ده، د موږ هم دا هیله ده چې خپل افغانستان بتوانیږي چې خپل واک د ځان دفاع وکړه. اوی ضرورت ونه لري چې د چس امنیتي تړون هغه کایا ورته پایگاه ورکړه. اما متاسفانه افغانستان په ډېر سختو شرایطو کې دی، تر اوسه پرې امنیتي ځواکونه په دې قادر نه دي چې خپل واک دفاع وکړه، او حتی په دې قادر نه دي د قدرتونو چې اوس فعلا موجود دي چې دا تمویل کړه. نو د دو خاطر چې په آینده کې هم تمویل شي او ضمن نورم و سنبال شی دی تلون هم ضرورت شده. ضمنان دیر زیاد اقتصادی مرسته هم پا دی تلون بانده ارتباط لدی، او دی افغانستان تقریبا دی بوجه تقریبا اویه فیصد دی اویه فیصد زیادتر دی خارجی مرست دی اویه فیصد پره دی خارجی میست اقدر دی. دو خاطر امنیتی پلان فیلن دی فیلن دی پاره تا در لاس کار پوری چه تاین شویدی دا یو ضرورت دی، یو دا دست یو کار نده چه کم دست دیر با دنیا که معمول نوی. مثلا امریکا در سر و حوادو سر دست ترونو نلری
که دا سند پاتشی راتون که ولسمشر تا تاس انتخابات و گردی
څنګه دا به سند به امضا کوي پرته له کوم شرط نه؟
زه فکر کوم چې د اوسنۍ نړۍ شرایط داسې دي چې د ټولو هیوادونو امنیت یو په بل پورې مربوط دی، او اکثره د منطقې هیوادونه هم په یو ډول پیمان کې او تړون کې شمولیت لري. او غیر د هغونه دا موضوع هم افغانستان اکثریت پارلمان هغه طرفداري کوي، ضمناً هغه هم طرفدار دی، ضمناً مشورتي لویه جرګه کې هم دا موضوع تایید شوی ده. نو زه فکر نه کوم چې دا کومه ستونزه وي چې آینده کې چې هر څوک رئیس جمهور شي هغه به وغواړي چې د سند امضا
کړي. یو بلې مسئلې ته راځو، اداري فساد چې په دې تیرو څو کلونو کې دا یوه ستونزه پاتې شوله په دولت کې، د دې د لمنځه وړلو لپاره یا راکمولو لپاره مو تګلاره څه ده؟
دا خو ډېره به اساسي ستونزه ده. داسې یوه ستونزه ده چې هم اغېزناک حکومتدارۍ نه یې مخنیوی کړی دی، د اقتصادي انکشاف نه یې مخنیوی کړی، ضمناً افغانستان نوم یې هم په بینالمللي سویه بد کړی دی. غیر د دونه چې دا فساد د منځه لاړ شي نور د پیشرفت و پرمختګ امکان نشته دی. د او خاطره همیشه زیار و باسو چې فعلا حقوق داسې یوه اداره را منځه کړو چې هغه پاک نفسه وي، حسابدی وي، خدمات عرضه که، او ضمناً خپل سیاسي بېطرفي وساتي. غیر د هغونه کوشش وکړو چې ټول هغه ساختارونه چې د سبب د فساد ګرځي آقا دی من زیوسو کوشش بگو کرو در بیروکراسی و کاغذ پرانه چی و کاغذ سو چه نتیجه درسی که شل دیر زای و دمزاشی در بیروکراسی رو آقا که چه پخبل از فساد سبب گرزده دلده. زمنا طول مقرره هم باید شایستگی پی حساب بینه، در روابط پی حساب غیر اقونه باید کوشش بکو چه در مالی کنترول و تفتیش پروسیجرونه اصلاکو، خود ضد فساد قانون چه ده اغا تنفیز کو و که نیمگرتی هاوی تعدیلی کو. غیر دوگونه باید خپل کشف استخباراتی شعبات ارگانون پیاولی کو، حتی پده حکل یو خاص ارگان من سر رو دو ترسو چه بکرشی چه که وقتی هم کشف که پس دوگونه چه کشف کرل بیای قانون تا وسپاری ترسو چه خکلک جزا ببینی. زمنان در جزا هم صرف دو وړو مامورینو ته منحصره او محدوده نه وي، بلکې جګپوري خلق ته جزا ورکړ. هغه یو نمونه مثال شي.
دا کارونه ټول په دفاع وزارت کې ولیونه شول چې تاسو دفاع وزیر وي.
کوم کارونه؟
دا د جګپوري چارواکو محاکمه، مثلا د الکترونیکی سیستم یا ځینې نور کارونه.
ګوره، موږ خو په عین وخت کې په ډېرو سختو شرایطو کې د دفاع وزارت جوړ کړی دی. هیڅ اردو موجود نه و، موږ شروع وکړه. موږ شروع که په عین وخت کې موږ جنگ ته هم دوام ورکو خپله، په عین وخت کې چې د اردو جوړېدل او بیا رغونه او جوړونه روانه وه، په دې وخت کې عین زمان کې د ترهګرۍ په ضد په جګړو کې هم آخته و. په دفاع وزارت کې یو قسمت زیاد کارونه فعلا الکترونیکی شویدی، لکه نیمګړتیا و بلری خو عقب عقب کې پی کوشش کوو. هلته هم داسې د شکایاتو صندوق موجود و، عامه پوهاوی موجود و، مخصوص کمیسیون د ضد فساد په عقل جوړ شوی و، و ضمناً د تفتیش ټول موضوعات هم هغه کړي و، هم تعدیل کړي و، او ضمناً بعض خلکو هم د فساد خاطر جزاوی لیدلی دی.
وردک صاحب، یو بلی مسئله چې هغه هم د بشر د حقونو باره کې دغه ترازو اخري وروستۍ پوښتنه مې ده، په دې وروستو کلونو کې او اوس هم دا غوښتنه کېږي چې د تیرو جنګونو او جنګي جنایتکاران باید محاکمه سي او انتقالي عدالت پروسه باید پلی شي. د دې په باره کې ستاسو تګلاره څه ده؟ داسې غوښتنه ته ځواب څه ده؟
دا اوس خو عدالت انتقالی که خو کوم بل هغه جزا نه ورکوي، صرف هلته غوښتنه شوې ده چې دغه خلق خپلو کارونو باندې اعتراف وکړه او د ملت نه عفو وغواړي. افغانستان خو یو داسې ملت دی چې مثلا د دغو خلکو نه چې د اوس مطرح دي د پخوا د کمونیستي رژیم په وخت کې په میلیونو خلک وژل شوي دي د جنګ په نتیجه کې، په زراو خلک په معبسو کې شکنجه شوي دي، د منځه تللي دي، ډېر خلک شته دي چې هېڅ هغه پته یې نه لګېږي. د ما خپل ورور کاکا یو تعداد زیات تر اوسه پورې ورک دي، نه ځای معلوم دی نه هغه معلوم دی. د هغو ټولو جنایتونو په مقابل کې د افغانستان خلکو هغه بخلي دي، ټول یې بخلي دي. نو د اوس زه فکر کوم په موږ رقم چې ویل کېږي د عامه پوهاوی دپاره باید د عدالت اعتقادي د هغه شي.
تاسو صرف د کمونستانو د وخت یادونه وکړه، د پس له هغې د مجاهدینو د کورنیو جګړو یادونه مو نه کړه.
نه د هغو خو یادونه کوم، خو مګر هغه د هغو په تناسب ډېرې کمې دي، ډېرې کمې دي. په هغو کې په میلیونو نفر تلف شوي دي، په دې کې په زراو نفر تلف شوي دي. منتها په دې اخله هم باید عدالت اعتقادي څه چې وایي هغه شي. یا قسمت خو یې د اوس هم تطبیق شوی دی. بعض خلکو په خپله د آخرو کې په راډیو کې وویل چې موږ هغه کړي دي، موږ عفه کوي، موږ ښه کار نه دی کړی. تاسو بوروېدلي زه نوم نه اخلم.
ډېره مننه د جمهوري ریاست له یو کاندید عبدالرحیم وردګ څخه چې له موږ سره مرکه وکړه.
غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
مخکخ خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښ شزو په پروګرام کې لنیمروز یو مخکښ شزر سره میلمنه ده، شاګل ګلزاده حق دوست. هغه څوک ده چې هم په مدني برخه کې فعال ده او هم لیکوالي کوي. دا شعر لیکي، خو د لیکوالي او شاعري ترڅنګ د خپل ماشومانو لپاره ډوډۍ هم پیدا کوي. میرمن ګلزاده، څه شي تاسو دې ته څولې یاست چې د نیمروز په څیر ولایت کې چې نجونو تعلیم پکې لږ کړی دی او تعلیم لږ وده پکې کړی ده، د مدني ټولنې په برخه کې فعالیت وکړي؟
نیمروز ولایت یو ډېر لیرې پرته سیمه ده د مرکز څخه، خو بیا هم مدني ټولنې فعالیت پکې لري. ښځینه ټولنې زیات پکې فعالیت لري، که څه مرستې نه ورسره کېږي. زموږ په خپل زموږ ټولنه ده چې د ښځو په حق کې، د ښځو د پوهاوي دپاره زیات زیار باسي، د علم فرهنګ دپاره زیات زیار باسي.
تاسو ویل سي له تاسو سره د مدني فعالیتونو په برخه کې مرسته نه کیږي، نو بیا څه شي تاسو دې ته هڅولي یاستی چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړي؟
صرف د ښځو هغه درد زه هڅول یم چې زه یو قابله وم، زه به د ښځو سره د مریضي او ناروغي او سره لاس ګریوان هم د دوی اوښکې به مې لیدلې. د څلورو پنځو کالو ور ایسته د ښځو ټول رازونه زما سره وم، خوشحالي ورسره کوي، د دوی د اعتماد وړ وګرځېدم. تر څو چې د هغه وخت مقام ولایت چې و ښاغلی دستګیر آزاد په مشوره ور سره ورسېدلو، ټولنه او په دې ټولنه کې مې مجله د غوړېدلې غوټۍ په نامه واخیستل چې د ښځو فعالیتونه په دې کې چاپ شي او نشر ته ورسېږي. په دغه خاطر باندې موږ دا باسواده ښځو دا کار کړی دی د ښځو په ژوند کې د بهبود دپاره.
تاسو د مجلې یادونه وکړه، مخکې مو وویل چې نیمروز هغه ولایت چې هلته نجونو لږ تعلیم پکې کړی دی، نو ستاسو په نظر دغه مجله څومره مؤثره ده؟
د نیمروز داسې سوله ییز خلک دي چې د نیمروز مکتبونه تر ډېرو ولایاتو فعال دي. نر او ښځو جوړه کار پکې کوي، نر او ښځو تر څنګ درسونه سره وایي. مګر داسې د مرکز نه د کومکو څخه محروم پاتې دي.
له مرکز تاسو څه هیله لري چې څه ډول کومکونه باید له تاسو سره وشي؟
مثلا دغه لس کلنه دوره چې تیره سوه ختمه سوه، ډېرو ولایتو ته مدني ټولنو ته مرستې رالې، پروژه ورته رالی شي د لاس په کار شوي. ما خپله په د څلورو کالو کې یوه څلور میاشتنۍ خیاطي پروژه تطبیق کړې.
تاسو لیکوالی هم کوي او تاسو د میرمن بهیر مسولیت هم لري، د غاړخ ته مو څنګه توجه کړی؟
لیکوالی خدمت کورنۍ هغه استعداد دی چې پاک خدای را کړی. ټول کورنۍ مې شاعران دي، لوڼې مې زامن مې اتا سپین سرې خوندې مې خورزیانې مې سپیان مې ټول شاعران دي. دا چې څوک لاسرسی ورته کولی شي ځینې نشي کولی چې زیاته ونډه ما پکښې واخیستله. دا مې د څلورم صنف را پر دې خوا ما د لیک لوست سره مینه در اشعار مې جوړوله، زیاتر دا جنګ دورې چې رالې ما جوړوله. د دغه د ارخه سره د ښځو خدمتو ته مې مخه ور واوښتله. خپل په لیک سره مې د ښځو د حقوقو دفاع کړې ده.
په لیک کې تاسو ویل چې د ښځو د حقوقو دفاع تاسو کړې ده، په شاعري کې مهم هم دا کار کړی؟
بله، په شاعري کې درې کاله مخکې د ښځې یو شعر اول مقام لاسته واخیست چې ډېرو رسانو زما سره مصاحبه وکړې، تلویزیونونه راله، دعوت یې کړم چې د ښځې ټول انځور بیا په تېره د افغانستان د ښځې انځور ټول د سره تر پایه پکې لیک شوی دی.
تاسو د دې خپل ژوند له تجربې نورو نجونو او ښځو ته څه لارښوونه کولی سي؟ څه رقم کېدی سي په نورو ولایتونو کې هم ستاسو په رنګ باندې یو شمېر ښځې سي فعالې نه دي فعالیت وکړي، څو د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې زیاتې سي؟
زه د ټولو خوندو څخه دا تقاضا لرم، د لوڼو څخه چې خپل پوهنه او روزنه مخته بوزي، خپل اولادونه دي من دي فرق د زیو د لور نه کوي، خپل پلونو د زکه وای زکه چې یو مور باسواده یو ټولنه باسواده کوي، او دوی په چوکات کې د فرهنګ د انعاناتو سره سم کولای شي چې ولسمشری تامزان کاندید کې هغه ټکو ته هم رسیدلی شي. ډیر سولیز ژوند خپل په کور کې پیل کې، ښه اولاد د تربیه کې.
شاګل ګلزاده حق توس مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ماته مو بلنه راکړه چې په دې پروګرام کې تاسو سره وستم.
چد وچ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کتای اومدن کل تنظیمای زور است یا بیس به زور اومدن بم نمیفهمی که دخلو یک درجه نیو کیلو هم جنگ وجود دارن.
به حضور در گاونده هوا پاکستان و گوری چمدا مختن
و بایس یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
زلفته مارانا دی سترگ شرابی لره سپت مایما سسی رو جادو لره یار 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 زما بگره دلدار زما ته مفادار زما راشد دیدار زما سشور مشور رای با موده مشور مشور که با موده لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور دل بوگه سشور مشور دل بوگه مشور مشور که بوگه لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور دل بوگه سشور مشور دل بوگه Oh, 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 oh لیلا می بازر تزی سپی خل پلر کزی سترک ترک رایده مین لال زار تزی گره گره حال زما اخیالی دل در زما سپی تمایین یوما ایدی زی قرار زما سشل مشل رای بوده مشل مشل که بوده